de Mini Pérame.
نوی امید
زما خوږو ملګرو مستاسو د پاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کړې ده چې نوم یې نوی امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوږو نه اورو؟ داسې کېدای شي څه
سلیم خان وروره، ولې تا ته ښځې سخکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی سه؟
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. موږ ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیارې. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
موږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګران اورېدونکو، راځئ چې اوس موږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وګورو.
السلام علیکم، نوی امید پروگرامونو سلسله ته په خیر راغلی. زما ملګرو تاسو څنګه یې؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یې. که څنګه سبا ګل خوري؟
او بالکل، په دې خبره کې خو څه شک نشته، زمونږ ملګری بالکل روغ جوړ دي او زمونږ دواګانې همیشه هغې سره یې.
زما خوږو وروڼو او خویندو، که چېرې تاسو په خپل کور کې د خپلو مشرانو او د خپلو بچو ښه خیال ساتئ، نو تاسو به همیشه خوشحاله یې. پلو بچو له تربیت ورکوي او د مشرانو عزت کوي، نو همیشه به ستاسو په کور کې خوشحالی یانی وي.
زما ملګرو، نن به یو ځل بیا مونږه د پیسو په موضوع باندې خبرې اترې جاری ساتو، نو تاسو مونږ سره اوسئ او دا پروګرام اورئ.
سلیم خان ورم مونږ سره په دې پروګرام کې شریک دی.
سلیم خان ورورا، مونږ ته هرکلی وایو، په خیر راغې.
ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو یو ځل بیا مالا په دې پروګرام کې دعوت راکړه. زما خوږو ملګرو، زما د طرف نه د مینې او د خلوص ډک سلامونه قبول کئ. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ یئ او دا پروګرام به اورئ.
خرورا، زه تانه یو تپوس کوم. مونږ اکثر خلکو ته وایو چې ستا جیب سوری دی، نو د دې نه زموږ مقصد څه وي؟
د دې نه خو زموږ مقصد دای چې اکثر مونږ په خپل کور کې زموږ یو ورور یا خورې او هغې په بې احتیاطۍ سره پیسې خرج کوي، یعنی ډېرې پیسې خرج کوي، نو مونږ ورته وایو چې ستا جیب سوری دی. نو دا متل خو اکثر مونږ په خپلو کورونو کې زیات تر استعمالو.
نو زما ملګرو، تاسو مونږ ته د خپل ځان په باره کې وایئ. تاسو چېرته داسې محسوس کړي دي چې ستاسو جیب سوری دی؟ په دې پروګرام کې به مونږ د دې په هکله باندې خبرې اترې اورو.
په دې پروګرامونو کې مونږ هر هفته تاسو له نوي نوي معلومات درکوو. د دې نه علاوه د ستاسو روحاني ودې لپاره هم په دې کې ډېر څه ملاویږي.
راځئ چې اوس مونږ را سلیم خان ورور نه وورو. سلیم خان ورور، تاسو مونږ ته دا وایئ، تاسو چېرته داسې محسوس کړي دي چې ګینې ستاسو جیب سوری دی؟ زما مطلب دی چې تاسو ته د پیسو ضرورت پیښ شوی دی. کله چې تاسو ته د پیسو ضرورت وي، نو تاسو بیا په هغه وخت کې څه کوئ؟
تا خو یو ډېر ګران سوال وکړه. هو، زه به درته دا ووایم چې د پیسو زما په جیب کې ساری دل ډېر ګران وي. جیب ته لا پیسې راغلي نه چې هغې دپاره مخکې نه لارې تیارې شوي چې دا په کومه طریقه او په کومو کارونو کې خرج کیږي. خو د خدای پاک شکر کوم چې خدای پاک زما ټول ضرورتونه پوره کوي او زه په ښه طریقې سره او د خدای پاک د مرضۍ په مطابق پیسې ګټم. دې دپاره زه د خدای پاک شکر کوم. اکثر مونږ وینو چې مونږ ته زمونږ د بچو د خوراک دپاره، د هغې د جامو دپاره، د هغې په سکولونو کې د داخلو دپاره او داسې نورو ډېرو ضرورتونو دپاره د پیسو ضرورت وي. ډېر خلک داسې دي چې هغې خپلې پیسې په بې احتیاطۍ سره ولګوي او کله چې هغې ته د پیسو ضرورت شي، نو بیا هغې سره پیسې نه وي.
بالکل، تا صحیح خبره وکړه. تاسو ماته داسې واقعه بیان کړئ، کله چې تاسو ته د پیسو ضرورت و، نو خدای پاک ستاسو دپاره داسې څه یو لار تیاره کړه چې ستاسو ضرورت یې پوره کړو.
داسې ډېر وختونه زما په ژوند کې راغلي دي چې ما ته د پیسو ضرورت وي او زه دعا وکړم او خدای پاک د هغې دپاره څه ناڅه بندوبست وکړي. یو ځل ما باندې د چا قرض و او ما ته ډېر سخت د پیسو ضرورت و. ما غوښتل چې هغه لا د خپلې وعدې په مطابق په وخت باندې پیسې ورکړم او زه ډېر پریشان وم. ما وی چې زبدا پیسې چرته نه پیدا کوم. ما دوا کوله او د خدای پاک نه مدد غوښته. په دې دوران کې ما ته ډیر ښه کار میلاو شو او ما کوشش وکړ چې هغه کار زر تر زره ختم کوم، نو ما ته به د هغې پیسې میلاو شي. نو زما په خیال دا خدای پاک وو چا چې زما مرسته او مدد وکړل او ما ته هغه کار راکړ او د هغې په وسیله باندې ما ته پیسې میلاو شوې او ما ډیر په صحیح وخت باندې خپل قرضدار ایله خپل قرض واپس ورکړ. نو خدای پاک په ډیرو موقعو باندې زما ضرورتونه پوره کړي دي. زه په خدای پاک باندې پوره ایمان او یقین ساتم.
ډیر ښه، د خدای پاک شکر دی وی.
خو البته زه به دا یو خبره خامخا وکم چې مونږ له پکار دي چې مونږه ډیر د احتیاط نه کار واخلو. مونږ خپلو کورونو ته وګورو، خپلو خرچو ته وګورو او خپلې ګټې ته وګورو چې زمونږ ګټه څومره ده، زمونږ خرچې څومره دي. نو کله چې مونږه داسې قسمه منصوبې جوړې کړو، نو زما یقین دی چې بیا به مونږ یو ښه ژوند تېرو، بیا به مونږ همیشه پریشان نه یو. او کله چې مونږ ته د پیسو ضرورت وي، نو بیا پکار دی چې مونږ د خدای پاک نه مدد وغواړو او د خدای پاک نه دعا وغواړو. هغه به ضرور زمونږ د پاره څه ناڅه بندوبست کوي.
زما ملګرو، په مونږ کې ډیر داسې خلک دي چې په مالی تور باندې کمزوري وي.
هما بالکل ستا خبره صحیح ده. ټول خلک مالدار نه دي، په دې دنیا کې خو ډیر غریبانان شته دي. او ها، دا خبره بالکل رښتیا ده. بعضې خلک شته دي چې هغوی په پیدایشي تور باندې ډیر مالدار دي، یعنی هغوی ته په میراث کې ډیر څه میلو شوي وي، خو داسې خلک ډیر لږ دي.
نو زما ملګرو، نن به مونږ د دې په حقله باندې خبرې اترې اورو چې څنګه به مونږ خپلې پیسې خرچ کوو، او مونږ به د دې په باره کې تاسو له یو څو عملي مشورې درکوو چې څنګه په خپلو پیسو کې او په خپله ګټه باندې گزاره کوي او خپل ژوند به ختیروي. د دې په حقله به مونږ د سلیم خان رور نه اورو، او د دې نه علاوه د امینې نه به هم خبرې اترې اورو.
او دغه شانتی مونږ په دې پروګرام کې به د خدای پاک د منصوبو په باره کې به هم اورو چې هغه زمونږ د ژوند د پاره لري.
بې شکه خدای ته معلومه ده چې کله مونږ ته د باران ضرورت دی او کله د نور. هغه ته معلومه ده چې زمونږ د پاره کم منصوبې ښې دي.
زما ملګرو، مونږ په تیر شوي پروګرام کې د پیسو په حقله باندې خبرې اترې کړې وي. تاسو په خبرو باندې سوچ کړی دی؟ مونږه غواړو چې نن یو ځل بیا د سلیم خان رور نه د دې موضوع په باره کې خبرې اترې وورو. سلیم خان رورا، تاسو نن زموږ خو غوریدونکو ته څه ویل غواړئ؟
زه خبره ته دا وایم چې د پیسو دا موضوع ډیره خاص موضوع ده او دا ډیره غټه موضوع ده. په دې باندې مونږ په یو پروګرام کې یا په یو ګنټه کې خبرې اترې نشو ختمولی، خو زه امید لرم چې په دې لږ وخت کې زه خپلو خوږو ملګرو له کومې مشورې ورکم، نو دې نه به هغوی ډیره فایده ترلاسه کړي. زما ملګرو، د ټولو ناول خو زه تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو هم مونږ ته د خپل ځان په باره کې ووایئ. کیدای شي چې تاسو مونږ له نورې هم ښې مشورې راکړئ چې څنګه به په ښه طریقې سره د خپلې کورنۍ او د خپل ځان دپاره پیسې ګټئ. نو که چېرې داسې څه مشورې وي، نو تاسو خامخا مونږ ته ووایئ او مونږ به ستاسو هغه مشورې په ریډیو باندې خپل نور خوږو ملګرو سره هم شریکی کو. نو دغه شان ستاسو د مشورو نه به ډیرو خلکو ته فایده ورسی. نو تاسو خامخا مونږ ته ایمیل وکئ یا په ټیلیفون باندې زمونږ عثمان ور سره خبرې اترې وکئ او هغه ته خپلې مشورې وړاندې کئ. زما ملګرو، یاد ساتئ چې دا تش د ریډیو پروګرام نه دی، بلکې مونږ ټول رونه خویندې یو. مونږ د یو بل خیال ساتو او په دې کې مونږ یو بل ښې ښې مشورې ورکو، او دا د دې دپاره چې مونږ ټول یو ښه ژوند تیر کړو. نو زما ملګرو، راځئ چې اوس د پیسو په موضوع باندې خپلې خبرې اترې جاری وساتو. مونږه دا زده کړو چې دا ښه خبره ده چې په دیانتدارۍ او ایمانداری سره پیسې وګټو، او د پیسو ګټلو دپاره دې خپل ځان او نورو خلکو له هیڅکله نقصان ورنکو. مونږ دا هم زده کړو چې په غلطه طریقه باندې د ډیرو پیسو ګټلو په ځای په صحیح طریقې سره لږې پیسې ګټل سره زر دي. کلام مقدس مونږ ته دا هم فرمایي چې دا ښه ده چې سړی صادق وي او په لږو پیسو گزاره کوي، په ځای د دې چې ډېرې پیسې ورسره او بدملی. ځکه چې خدای پاک فرمایي چې د بدمل طاقت او زور به ختم کړی شي، خو مالی خدای پاک به صادقان راپورته کی. زما ملګرو، وګورئ کنه، خدای پاک مونږ ته د پیسو په باره کې په خپل کلام کې ډېرې خبرې کوي، او هغه غواړي چې مونږ په دې باندې پوه شو چې څنګه به د پیسو په باره کې دیانتدار جوړیږو. خدای پاک فرمایي که مونږ په ایمان سره د هغه د مرضی په مطابق د هر څه لپاره د هغه نه دعا وغواړو، نو خدای پاک به زموږ دعا اوري. خو یاد ساتئ چې زموږ مرضی او طریقې همیشه د خدای پاک د مرضی او د طریقو په شان نه وي.
نو سلیم خان اروره، ستاسو د خبرې مقصد دا دی چې کله مونږ خپل مالی حالت او خپلې پیسې مالی خدای پاک ته وسپارو، نو بیا مونږ له د هغه مرضی او لارښودنه هم قبلول پکار دی.
بالکل، دا خبره بالکل رښتیا ده. اکثر مونږ په بې صبرۍ سره د خدای پاک د مرضی په مطابق د خپلو لارو لټون کوو. مونږ نه دا هیر شي چې خدای پاک فرمایي چې د هغه کار به د پیسو په وجه نیمګړی نه پاتې کیږي. په دې کې هیڅ غلطه خبره نشته چې د خدای پاک د رهنمایۍ دپاره دعا وکړو. خو زما ملګرو، غلطه خبره دا ده چې د خدای پاک د مرضی انتظار ونه کړو او په خپلو لارو باندې او په خپلو طریقو باندې روان شو. مونږ لا خامخا د خدای پاک د مرضی او لارښودنې پیژندلو دپاره په دې باندې پوهیدل پکار دي چې خدای پاک پیسو ته په کوم نظر سره ګوري او هغه دا څنګه استعمالول غواړي. خدای پاک غواړي چې مونږه هغه سره خپل تعلق نور هم مضبوط کو او هغه ته ورنږدې شو.
سلیم خان، تاسو ماته دا وایي چې خدای پاک څنګه او د څه مقصد دپاره پیسې استعمالوي؟ تاسو لږ مونږ ته دې وضاحت وکړئ.
ډیره ښه ده، تاسو ډیر ښه تپوس وکړه چې خدای پاک څنګه او د څه مقصد دپاره پیسې استعمالول غواړي. د ټولو ناول خدا پیژندل ډیر ضروری دي چې پیسې په خپله باندې نه ښې دي او نه بدې. دا خو بس د بدلون یو ذریعه ده. د پیسو د غلط استعمال په وجه ډیرې مسلې پیدا کیږي، ځکه چې خدای پاک ښه دی. هغه په ډیرو طریقو سره پیسې زموږ د فائدې دپاره استعمالوي. زه به تا په دې کې د یو څو طریقو ذکر وکم چې خدای پاک څنګه د خپل مقصد دپاره پیسې استعمالوي. د ټولو ناول خدای پاک پیسې استعمالوي چې په هغه باندې زموږ یقین نور هم مضبوط شي، او اکثر دا صرف د پیسو په وجه کیږي چې خدای پاک په واضح طور مونږ ته ښایي چې ټول هر څه د هغه په اختیار کې دي. خو که چېرې مونږ په هغه یقین وکړو او څه چې مونږ یو، نو هم هغه شان خپل ځان قبول کړو او د هغه ناظران جوړ شو، نو خدای پاک دا پیسې بیا زموږ د یقین او د ایمان مضبوطولو دپاره استعمالوي. دویم دا چې خدای پاک زموږ د اعتبار مضبوطولو دپاره پیسې استعمالوي، او دا اصول ډیر زیات اهم دی، ځکه چې په مونږ کې ډیر خلک هر وخت په دې سوچ کې چې څنګه به پیسې ګټي، څنګه به دا خرچ کوي او څنګه به پیسې جمع کوي. نو که خدای پاک د پیسو په معامله کې په مونږ یقین کوي، نو بیا به هغه د ذمهوارو پوره کولو دپاره هم په مونږ یقین کوي. نو بیا دا زموږ ذمهواري ده چې خدای پاک مرضی پوره کړو او څه چې زموږ نه غواړي هغه شان وکړو. د دې نه علاوه دریم دا چې خدای پاک د خپلې مینې ثابتولو دپاره پیسې استعمالوي. کلام مقدس مونږ ته وایي چې خدای پاک دا وعده کړې ده چې هغه د هغې ټول ضرورتونه پوره کوي څوک چې په هغه یقین کوي. خپلې ټولې پیسې مالې خدای پاک ته سپارل او په هغه باندې یقین ساتل، نو د دې په ذریعه به خدای پاک بیا زموږ ټول ضرورتونه پوره کوي.
سلیم خان اروره، تاسو خو ډېرې ښې ښې خبرې وکړې او ډېرې ښې طریقې بیان کړې، خو اوس امینم مونږ سره ده او مونږ غواړو چې دا خینم د دې په هکله یو څو خبرې ترې وورو. امینې، تاسو مونږ ته دا وایي چې خدای پاک څنګه او د څه مقصد دپاره پیسې استعمالوي؟ داسې یو څو نورې طریقې بیان کړي لکه څنګه چې زمونږ سلیم خان رور بیان کړي.
ډېره مهرباني چې تاسو مالا موقع راکړه، زه به درته د یو څو طریقو ذکر وکم. سلورمه طریقه دا چې خدای پاک د خپلې وفادارۍ ښودلو دپاره پیسې استعمالوي. حضرت موسی علیه السلام اسرائیلیانو ته رایاد کړل چې دا خدای پاک و چا چې هغوی له د مالدار کېدو طاقت ورکو. زموږ حفاظت په خدای پاک کې دی، نه چې په بینکونو او پیسو کې. کله چې مونږ د خپلو ضرورتونو دپاره په خدای پاک بروسه ساتو، نو دې نه مونږ ته د هغه وفاداری څرګندېږي. انزم دا چې خدای پاک پیسې استعمالوي چې خپل خلک په برکتونو کې یو بل سره یو ځای کړي. خدای پاک یو ایماندار کس استعمالوي چې هغه د بل مدد وکړي. شپږم دا چې خدای پاک تاسو لا او مالا د رهنمایۍ او لارښودنې راکولو دپاره پیسې استعمالوي. خدای پاک اکثر د پیسو د زیاتوالي یا د پیسو د کموالي په وسیله زموږ د ژوند لارښودنه کوي. اکثر مونږ دا یقین ساتو چې خدای پاک د پیسو د زیاتوالي په وسیله زمونږ لارښودنه کوي،
خو کچېرې مونږ سره پیسې نه وي نو هغه بیا هم زمونږ د ژوند لارښودنه کوي.
اووم دا چې خدای پاک پیسې استعمالوي چې په مونږ کې پرهیزګاری او خودداری پیدا شي.
د روح په میوو کې یو میوه پرهیزګاری هم ده،
او دا د پیسو د استعمالولو د پاره یو خاص سیز دی. او اخیری دا چې خدای پاک زمونږ د ایمان ازمیلو د پاره هم پیسې استعمالي.
د مسیحیانو د پاره ډیر زیات ازمیختونه موجود دي.
مونږ له پکار دي چې د خپل کردار او روحاني ژوند په باره کې سوچ وکړو چې په دې کې مونږ پیسې څنګه استعمالو او زمونږ په ژوند کې د پیسو اهمیت څه دی. او زمونږ په ژوند کې داسې حصے هم شته چې هغې د پاره خدای پاک پیسې نه استعمالوي، لکه څنګه چې خدای پاک په بعضې طریقو باندې زمونږ د فائدې د پاره پیسې استعمالوي. نو دغه شان زمونږ په ژوند کې ډیر ځایونه داسې دي چې پکې خدای پاک پیسې نه استعمالوي. خدای پاک کلم زمونږ د فکر مند کېدو د پاره پیسې نه استعمالوي. کچری مسیحیان د پیسو په باره کې فکر مند، مایوس او خفه شي، نو بیا خو د خدای پاک د اختیار نه انکار کیږي. هغه وعده کړی دا چې څوک هم په هغه یقین ساتي نو د هغه ټول ضرورتونه به پوره کوي. او اخیری خبره به دا وکم چې خدای پاک کلم زمونږ د ذاتی خواهشونو پوره کولو د پاره پیسې نه استعمالوي. خدای پاک کله هم د خپل خلکو نه دا امید نه ساتي چې هغوی دی په فضول سیزونو باندې خپل پیسې خرچ کړي. خدای پاک مونږ ته د پیسو په باره کې ډیر اصول ښودلي دي چې مونږ په خپل ژوند ښه جوړ کړو، ځکه چې هغه مونږ سره مینه کوي او هغه غواړي چې په صحیح طریقې سره پیسې وګټو او خرچ کړو. یو ځل چې مونږ په دې پوه شو چې خدای پاک څنګه پیسې استعمالوي او ولې هغه دا پیسې په دې خاص طریقه باندې استعمالول غواړي، نو مونږ به د هغه په منصوبو او مقصدونو باندې نور هم پوه شو چې هغه زمونږ د ژوند د پاره لري، او د دې جوګه به شو چې د خپل ژوند د پاره به د هغه په رهنمایي پوه شو. هغه به هغوی له ضرور سزا ورکوي څوک چې په غلطو طریقو سره پیسې ګټي.
د پیسو خرچ کولو د پاره منصوبې جوړول ډېرې فایده مندې دي، خو کلم چې د پیسو خرچ کولو وخت راشي نو اکثر بیا مونږ په ازمیخ کې راګیر شو، او بیا مونږ دا سوچ کوو چې اوس پیسې چرته نه را پیدا کړو. یو صحیح منصوبه جوړول ډیر خسیز دی. نو زما ملګرو، اوس به مونږ تاسو ته د خدای پاک د منصوبو په باره کې یو څو خبرې اترې وړاندې کوو.
په کلام مقدس کې یو کیسه ده چې زه کلم اورم او یا په سوچ کوم نو دا زما په زړه باندې ډیر اثر کوي. دا د پلار او د زوی کیسه ده. دا پلار او زوی د دوو نوکرانو سره کور نه روان شول. دوی درې ورځې سفر وکړو. نو پلار خپل دوو نوکرانو ته وویل، تاسو دلته د خره سره ایسار شئ، زه او زما زوی غر ته د عبادت د پاره ځو او بیا به تاسو له واپس راشو.
نو زما ملګرو، پلار او زوی د لرګو سره د غره طرف ته روان شول، او پلار هغه لرګي خپل زوی ته د وړلو د پاره ورکل، او بل شوي سکاره او چاړه پلار سره و. زما په خیال زوی به د خپل پلار سره په چکر لګولو باندې ډیر زیات خوشاله و، ځکه چې دا د هغه اکی یو زوی و او ډیر ورته نیازبین و. او زما په خیال باندې دا به اول ځل و چې هغه به د خپل پلار سره په سفر باندې تللی وي. یقینا چې هغه به ډیر خوشاله و، خو د پلار احساسات پرې ډیر مختلف و، ځکه چې زوی ته د دې خبرې پته نه وه چې درې شپې مخکې خدای پاک دغه پلار ته ویلي و چې خپل زوی د ځان سره روان کا، یعنی خپل اکی یو زوی اسحاک، د کم سره چې ته ډیره زیاته مینه کې، او د موریا وطن ته لاړ شه. هلته په یو غر باندې چې زه به درته خیم، هغه ماته د قربانۍ په توګه باندې پیش کا.
زما ملګرو ابراهیم به ویلي، سو دا ته د څه په باره کې خبرې کې؟ ما خو د دې زوی پیدا کېدو دپاره څو کال انتظار کړی دی، او تا ما سره د ده د پیدایښت وعده کړې وه، او اوس ته ماته وې چې دی قربان کا. خو زما ملګرو ابراهیم داسې ونه وې.
ډېر کلونه مخکې خدای پاک د ابراهیم سره ډېرې وعدې کړې وې. خدای پاک ورته ویلي و چې خپل وطن او خپله کورنۍ او خپل خپلوان پرېږده، او هغه وطن ته لاړ شه چې زه به درته خیم. او هم په دغه وخت ورته دام ویلی و چې زه به تاله ډیر زیات اولاد درکم، او هغوی به یو لوی قوم جوړ شي. او بیا خدای پاک هغه سره درې مواده هم وکړه، او ورته وویل چې زه به تاله برکت درکم او عزتمن به دې کم، نو ستا په وجه باندې به نور قومونو ته برکت ملاویږي.
خدای پاک ورته ویلو زه به هغوی له برکت ورکوم څوک چې ستا لپاره برکت غواړي، خو زه به په هغوی لعنت ویم څوک چې په تا لعنت وایي، او هم ستا په ذریعه به د دنیا ټولو قومونو له برکت ورکوم. او په هغه وخت کې ابراهیم د 50 اویاو کالو.
نو ملګرو راځئ چې هغه وخت ته لاړ شو کله چې د ابراهیم عمر 100 کاله و، او د دې 40 کالو په دوران کې، یعنی د 50 اویاو کالو نه واخلې تر 100 کاله پورې، په دې کې خدای پاک ډیر ځله د ابراهیم سره دا وعدې کړې وې، خو د هغه د ښځې سارا لا تر اوسه پورې بچی نه و. نو د ابراهیم عمر 100 کاله و. نو خدای پاک ورته بیا وفرمایل زه قادر خدای یم، زما تابعداري کوه او همیشه بې عیب اوسه. زه تا سره دا تړون کوم چې ډیر اولاد به درکم.
ابراهیم په دې وخت کې دا ویلې شول چې آو آو، ما دا مخکیم ډیر ځل اوریدلی دي، خو زما لا تر اوسه پورې هیڅ اولاد نشته. خو نه، هغه یو صادق سړی و. هغه مخ په ځمکه ولګولو سجدې وکا، او خدای پاک ورته ووي ګوره زه تا سره دا تړون کوم چې ته به د ډیرو قومونو پلار شې، نور به تا ته ابراهیم نشي ویلې، ستا نوم ابراهیم شو. د دې مطلب دی د ډیرو قومونو پلار.
زما ملګرو د دې نه پسته ورته خدای پاک وفرمایل د نن نه پسته د ښځې نوم سارا شو، زه به هغې له برکت ورکم، او د هغې نه به ستا یو زوی پیدا شي، زه به هغې له برکت ورکم، او هغه به د قومونو مور شي. یو ځل بیا ابراهیم تندې په ځمکه ولګولو سجدې وکا، خو ابراهیم په خندا شو چې کله هغه سوچ کولو د سارا بچی پیدا کېدی شي سو چې د 10 کم 100 کالو زړه ده. نو ابراهیم وخاندل
زما ملګرو د دې نه پس د پیدایښت سپارې 4 باب کې دا کیسه مونږ ته وایي چې مالک خدای پاک ابراهیم ته د ممرې پاکو ونو سره را څرګند شو چې ابراهیم د سری غرمې په وخت د خیمې د دروازې په خوله کې ناست و. هغه کتل او سګوري چې هلته 3 سړي ناستې. هغه یې چې څنګه ولیدل هغه ستړي مشیله ور منډه کا، او د عزت نه ورته سر ټیټ کو، او ورته وی چې ما سره ایثار شي چې زه ستاسو خدمت وکم.
نو ملګرو کله چې هغه روټۍ خوړه، نو هغوی د ابراهیم نه تپوس وکړو ستا ښځه سارا چرته ده؟ هغه جواب ورکو هغه د نه خیمه کې ده. یو میلمه ورته ووی په راتلونکي کال کې به زه واپس راشم، او ستا د ښځې سارا به یو زوی پیدا شوی وي. سارا د خیمې د دروازې شاته دا خبرې اورېدې.
نو زما ملګرو سارا د ځان سره وخاندل او وی ویل چې اوس خو زه زړه او ضعیف یم، او زما خاوندم بوډا دی، نو آیا زه به داسې خوشحالي ووینم څه؟ مالک خدای پاک ابراهیم نه تپوس کو سارا ولې وخاندل او وی ویل چې په دې عمر کې زما ماشوم پیدا کېدی شي څه چې زه ډېره بوډۍ یم؟ زه مالک خدای یم، او داسې څه شته چې د مالک خدای پاک دپاره مشکل وي؟ لکه څنګه چې ما وویل چې په راتلونکي کال کې به زه واپس راځم او د سارا به یو زوی پیدا شي.
زما ملګرو لږ سوچ وکئ چې سارا به په دې وخت کې څه محسوسول. مونږ له سوچ کول نه دي پکار، ځکه چې ردې نه پس کلام مقدس مونږ ته فرمایي چې سارا منکره شوه، ځکه چې هغه یریده. هغې وویل ما خو نه دي خاندلی. خو مالی خدای جواب ورکو آو تا وخاندل.
کله چې ابراهیم علیه السلام د 100 کالو شو، نو دا غی زوی پیدا شو. هغه په اسحاق نوم کې خودو چې مطلب دی خندا. زما ملګرو سمره زبردست نوم دی. سارا یو ځل بیا وخاندل، خو استاد خوشاله خندا وا. هغې وویل چې خدای پاک زه خاندولیم، اوس چې هر څوک د دې نه خبر شي نو زما سره به خاندي. چا به ابراهیم ته ویلیو چې یو ورځ به زما نه هم دغه ماشوم پیدا کیږي؟ دا د سارا د پاره او د ابراهیم د پاره ډیر د خوشحالۍ وخت و.
نو زما ملګرو راځئ چې اوس یو ځل بیا هغه ځای ته لاړ شو چې کله زوی او پلار غر طرف ته د قربانۍ د پاره روان وو. په دغه وخت کې ابراهیم نه خاندل. دغه په باره کې سوچ وکئ تر کم وخته پورې چې بچی نو، او بیا خدای پاک ورلا د خپلې وعدې په مطابق باندې زوی ورکو، او اوس یې هغه خپل ځان نه لرې کوي. زما ملګرو دې باره کې لږ سوچ وکئ. اوس د هغه زوی اسحاق ته معلومه شوه چې د هغه پلار مالی خدای پاک ته قرباني پیش کوي، نو هغوی ځکه غر ته ځي نو هغه د پلار نه تپوسو کو پلارا مون سره خلرګي او اورشتا خو د قربانی د پاره ګډ چرته دی
زما ملګرو لکه څنګه چې ابراهیم علی السلام د خدای پاک نه هیڅ قسم سوال نو کړي کله چې ورته د قربانی د پاره وی بلکې هغه تابیدار یو کا سار وختي روان شو نو اوس یو ځل بیا هغه په خدای پاک باندې د خپل مضبوط ایمان ښکار نو کا او زویلې جواب ورکو زما زویا مالی خدای پاک په خپل د ګډ بندوبست کی
نو دغه شانتی هغه دوانه مخ په وړاندې روان بو پلار یې په خپل جوړو سوچونو کې ډوب وو او زوی د هغه قربانی په انتظار کې وو کوم چې بده یې دوانو کولا نو راځي چې اوس د کلام مقدس نه اولولو چې بیا سوچو
زما ملګرو کله چې دای اغه زې تور رسیدل کم چې خدای پاک ورته خودلیو ابراهیم علی السلام یو قربانګا جوړه کا او لرګی په سمسم کې خودل اغه خپل زوی اوتړلو او په قربانګا کې د لرګو د پاسه کې خودو بیا ابراهیم علی السلام د خپل زوی لالولو د پاره چاړه راواغښتا خو ناڅاپه د مال خدای پاک فرښتې د اسمان ناغت आवाज وکړو ابراهیم ابراهیم اغه جواب ورکو زه حاضر یم فرښتې وته وی هلک لچ هیڅ تکلیف ورنکه او نو ورته سو وی ما ته پته ده چې ته د خدای پاک نه یریږي دا ځکه چې تا هغه خپل اکی او زوی هم پیش کو
نو زما ملګرو ابراهیم سګوري چې یو ګډ د ښکرونه په غنو کې نښتې دی هغه لاړو او را ونیو او د خپل زوی په ځای د سوزیدونکي قربانۍ په توګه پیش کو ابراهیم په هغه ځای مالی خدای بندوبست کوي نوم کې خودو
زما ملګرو د هغه جذباتو په باره کې سوچ وکئ کم چې د ابراهیم علیه السلام په زړه کې وو لکه څنګه چې هغه خپل زوی له د قربانۍ په باره کې جواب ورکړیو چې مالی خدای پاک په د یو ګډ بندوبست کوي نو زما ملګرو او ما هغه شان شو
موږ په تاریخ کې همدا لفظونه وینو لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې مالی خدای پاک خپل اکی یو زوی د خدای د ګډوري په تور زموږ د ګناهونو د لرې کولو دپاره راولېږلو او قربان شو
آیا موږ هم لکه د ابراهیم په شان په خدای پاک باندې ایمان لرو چې هغه به بندوبست کوي زما ملګرو داسې څه شته چې تاسو ته ډېر ضرورت دی او تاسو ته نوې معلومه چې د دې د بندوبست کولو دپاره تاسو په خدای پاک یقین کولی شئ او که نه زما ملګرو خدای پاک خپل ځان وفادار ثابت کړی دی او هغه بې شکه چې وفادار دی خدای پاک چې قلم سوادو کی نو هغه پوره کوي تاسو ما ته دا وایئ چې تاسو په خدای پاک باندې یقین ساتئ چې هغه به ستاسو ټول ضرورتونه پوره کوي
نو راځئ چې د خدای پاک نه دعا وغواړو او په هغه باندې یقین وساتو چې هغه په هر قسم حالاتو کې زموږ ضرورتونه پوره کوي نو راځئ چې دعا وکړو تاسو هم ما سره په دې دعا کې شریک شئ خوږ آسماني پلاره موږ ستاسو شکر کوو چې تا مالکی سم سیر او لېګلو او د خدای د ګډوري په تور زموږ د ګناهونو د پاره قربان شو مالک خدایا موږ ستانه د ایمان او د یقین ساتلو د پاره دعا غواړو چې زموږ یقین او باور په تا باندې نور مضبوط شي چې په هر قسم حالاتو کې ته زموږ ضرورتونه پوره کړې دا ټول دعا ستاسو په پاک او جلالي نوم کې غواړم آمين
آمين